وخت د غرمې 12 بجې سوې د مشال ریډیو په خبري غړي کې د عبدالحی کاکړ او احمد شاه زمي سلامونه ومني. د پاکستان کې د نگران وزیر اعظم پر ټاکلو د پیپلز پارټي او مسلم لیگونو نه سلا کېدل. په دې اړه څېړنه د پاکستان کې د پخواني ولسمشر جلال مشرف هیواد ته بیرته ستنېدل د بلوچستان د نگران وزیر اعلی سوګند پورته کول هغه څه دي چې په روانه غړي کې درته وړاندې کوو. خو تر ټولو له مخه به احمد شاه اعظمي د دا وخت د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړي.
تر هر څه وړاندې د مهمو خبرونو سرچې کې د پاکستان پارلماني کمیټې د نگران وزیر اعظم پر نامه متفق نه سو او اوس په الیکشن کمیشن د نگران وزیر اعظم ټاکنه کوي. د پاکستان پخوانی ولسمشر جنرال ریټایر پرویز مشرف سبا پاکستان ته د راتګ اعلان کړی دی او اسرائیل او ترکیه د خپلو خراب شوو اړیکو پر سمولو موافقه کړې ده. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان پارلماني کمیټې د نگران وزیر اعظم پر نامه متفق نه سو اوس په الیکشن کمیشن د نگران وزیر اعظم ټاکنه کوي. په پاکستان کې د نگران وزیر اعظم د ټاکنې لپاره پارلماني کمیټې د درو ورځو تر سلا مشورو وروسته هم متفقه پریکړه ته ونه رسیدل. اوس په د نگران وزیر اعظم حتمی پریکړه د هیواد الیکشن کمیشن کوي. دا اعلان تیر شپه د پارلماني کمیټې غړو په اسلام آباد کې له هغه وروسته له رسنیو سره د خبرو پر مهال وکړي کله چې د دوی ترمنځ وروستۍ غونډه هم بې نتیجې پای ته ورسیدل. د حکومت لخوا د نگران وزیر اعظم لپاره د ډاکټر اشرت حسین او جسټس ریټایرډ میر هزار خان کوسو او د اپوزیشن لخوا به د جسټس ریټایرډ ناصر اسلم زاهد او رسول بخش پلیجون منه وړاندې کړل سی وو. د جمعې پوره چې کله درې ځله تر خبرو اترو وروسته هم حکومت او اپوزیشن یې ګډې پریکړه ته ونه رسیدل. نو اوس به دغه څلور نمونه الیکشن کمیشن ته لیږل کیږي څو په دوه ورځو کې دننه د نگران وزیر اعظم لپاره د یو کس انتخاب ورڅخه وکړي. د پاکستان الیکشن کمیشن د راتلونکو انتخاباتو لپاره د شیډول اعلان کړی دی چې لمخې امیدوارانو ته د انتخابي مهم لپاره د یو شت ورځو وخت ورکړل شوی دی. د ریډیو پاکستان لمخې په انتخاباتو کې د برخه اخیستلو لپاره د نومر کولو کاغذات د مارچ پر 24مه، 25مه او 26مه نیټه جمع کېدای شي او د دې کتنه به له 1 مارچ څخه تر 15 اپریل پورې کیږي. د الیکشن کمیشن د شیډول لمخې د امیدوارانو په ضد اعتراضات له 6 اپریل څخه بیا تر 19 اپریل پورې جمع کېدای شي. د امیدوارانو وروستۍ فهرست به پر 13 اپریل جاری کړل شي او دوی ته به یو شت ورځو وخت ورکړل شي تر څو خپل انتخابي مهم وچلوي. دا ډول به د قومي او صوبایي اسمبلیانو لپاره انتخابات د مئی پر 18 نیټه ترسره شي. د پاکستان پخوانی ولسمشر جنرال ریټایر پرویز مشرف سبا پاکستان ته د راتګ اعلان کړی دی. د نوموړي مدافع وکیل وایي چې مشرف به د اتوار په ورځ کراچي ته ځي او د مئی د میاشتې په انتخاباتو کې به برخه اخلي. وکیل زیاتوي مشرف ته په ګڼو قانوني کیسونو کې د خوندیتوب ضمانت ورکړل شوی دی. له 2008 کال راهیسې چې مشرف له واکه لیرې سو زیات وخت په دوبۍ او لندن کې ژوند کوي. جنرال مشرف په 2008 کال کې د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو او په 2006 کال کې د بلوڅ قومي مشر نواب اکبر خان بوکټي د وژنې او په 2008 کال کې د ججانو د برطرفه کولو لکبله د پلټونو لپاره مطلوب دی. نواب غوث بخش باروزی بنن د بلوچستان د نگران وزیر اعلی په حیث سوګند پورته کړي. د مشال رادیو خبریال د صوبای چارواکو له خولې راپور راکړي چې د بلوچستان گورنر ذوالفقار علي مکسی بنن په کوټه کې له نوموړي سره حلف واخلي. تر دې وړاندې د خیبر پښتونخوا لپاره جسټس ریټایرډ طارق پرویز او د سند لپاره جسټس ریټایرډ قربان علوي وار د مخه له د نگران وزیر اعلی په توګه سوګند پورته کړي او خپل کارونه پیل کړي دي. د پنجاب د نگران وزیر اعلی پر نامه لا تر دې دمه د صوبای حکومت او اپوزیشن ترمنځ اتفاق نه دی شوی. د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی په مشرۍ کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د تیاری په اړه غونډه وسوه. د وزیر اعلی هاوس څخه تیر ماښام په خبرسي بیان کې ویل شوی چې په وزیر اعلی هاوس پېښور کې د جمعې په ورځ د نگران وزیر اعلی جسټس ریټایر طارق پرویز په مشرۍ کې د صوبې او قبایلي سیمو د لوړپوړو چارواکو په غونډه کې د امنیتي صورتحال او د روانو ټول ټاکنو لپاره د تیاری جاج واخیستل سو. په دې غونډه کې د کورنی چارو سکرټري اعظم خان او د پولیسو صوبایي مشر محمد اکبر خان هوتی د امنیتي صورتحال او د روانو ټول ټاکنو لپاره د امنیتي تیاری په باب معلومات ورکړل. مشال رادیو ته پر سوی خبر پانه کې ویل سوی چې د روانو ټول ټاکنو لپاره به د پښتونخوا په شاوخوا 2000 پولینګ سټېشنو باندې 15000 پولیس د امنیت ذمہواري ترسره کوي. پر دې مهال د قبایلی سیمو اډیشنل چیف سیکرټري ډاکټر تاشفین خان غونډه ته د قبایلی سیمو د بیکورسو خلکو د ووټا چولو سنځ هم په ډاګه کړه او د دې سنځ د حل پر لارو چارو په غونډه کې بحث وسو. نن په پاکستان کې د دغه هیواد قومي ورځ لمانځل کیږي. د 23 مارچ په مناسبت په ټولو سرکاري دفترونو کې کامي بیرغونه لګول شوی دي او بیلابیل دستوري ترسره کیږي. په دې ورځ نن په ټول هیواد کې کامي رخصتي اعلان شوې ده. خبرونه المشال رادیو خاوري. د افغانستان د کونړ ولایت امنیتي چارواکي وایي چې نن په نارنګ ولسوالۍ کې پوځي عملیات کړي چې په نتیجه کې درې پولیس او یو شمېر وسوال طالبان وژل شوي دي. د کونړ د امنیت قوماندانۍ ویاند شیرولي سمی مشال راډیو ته وویل چې دغه عملیات پرون سهار د نارنګ ولسوالۍ په باډیل دره کې د سیمه ییزو عمولي پولیس په مرسته پیل شول چې تر مازدیګر روان وه، او د ده په خبره په نتیجه کې نامعلوم شمېر وسوال طالبان او د شټک پرګوند درې پولیس وژل شوي او یو ټپي شوی هم دی. د ناتو تر مشري لاندې صاف ځواکونه وایي چې پرون یې یو سرتیری د افغانستان په ختیځ کې د مان په چاودنه کې وژل شوی دی. دغه ځواکونو په خپل اعلامیه کې په دې اړه نور معلومات نه دی ورکړي. په روان میلادي کال کې په افغانستان کې تر شلو زیات بهرني سرتیری وژل شوی دی. اسرائیل او ترکی د خپل خراب سو اړیکو پر سمولو موافقه وکړه. دا سفارتي پرمختګ ګروسته تر هغه کې چې د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون په یو ټلیفوني تماس کې خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره څخه تر هغو نه ترکی فعالانو پر د وژنې له کبله بخښنه وغوښته چې درې کاله مخکې په غزه کې د اسرائیل په برید کې وژل شوي وه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ولسمشر په دوه کې اسرائیل ته د خپل لومړي سفر په ورستیو کې د دې ټلیفوني مکالمې د زمینه په برابرولو کې مرسته وکړه. اوباما پرون په عمان کې په دې اړه یو کانفرنس ته وویل: ما مخکې هم ویلي دا د اسرائیل او ترکیې دواړو په ګټه د چپلې اړیکې بیرته عادي کړي. دوی د تاریخ په اوږدو کې ښې اړیکې درلودې. یاد دی چې اسرائیل او ترکیې دواړه د امریکا سیمه ییز متحدان دي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه درته احمد شاه اعظم وړاندې کړل. په پاکستان کې د نگران وزیر اعظم پر ټاکلو پارلماني کمیټې ناکامه شوې. د کمیټې غړي او د قانون پخوانی وزیر فاروق عنایت دا د ځان ناکامي وبلله.
هم فیل ہو گئے کہ ہماری ناکامیابی ہے کہ ہم بیٹھ کر ایک شخص کے اوپر اتفاق رائے قائم نہ کر سکے.
پداسې حال کې چې د پاکستان په خوانی پوځي ولسمشر جنرال پرویز مشرف سباله هیوا تستنیږي، سند های کورټ د د حفاظتي ضمانت منزور کړی دی. د عدالت دا فیصله جنرال مشرف ته څه ګټه رسوي؟
د تدای نه کم از کم دا سہولت کو ملاو چې پراتلو سره په ایئرپورټ به څوک گرفتاری نه کنا.
د پاکستان د سینټ د دفاعي چارو کمیټې غړي به د افغانستان درې ورځنی سفر کوي. دوی به څه بحث کوي؟
کونړ په پاکه هوا باندې ارګټي حمله وه او نور داسې مسایل زمونږ دي. ترانزیت مسایل چې هغه په سرحد کې وي همدا موضوعات باندې مونږ
یو شمېر نور رپورټونه او څېړنې لرو. له مچال ریډیو سره اوسئ. اوسم د خبرونی د پایل رپورت. د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل د نگران وزیر اعظم په ټاکلو واکمن او حزب اختلاف ګوند یو جوړجاړي ته رسیدو کې ناکامه شوی دی. اته کسیز کمیټې درې ورځې پر لپسې غونډې وکړې، خو پرون دې خبری رسنوي ته وویل چې دوی د نگران وزیر اعظم په یو نوم سلا نسو. دا ان لمخې به اوس د پاکستان الیکشن کمیشن په دوه ورځو کې د نگران وزیر اعظم اعلان کوي. تازه رپورټونه وایي چې الیکشن کمیشن په دې اړه باندې دا وخت یو ځانګړې غونډه کوي چې لا دوام لري. تفصیل ریاض تفصیل سراج زهیر له اسلام آباد را کوي.
تیر شپه اسلام آباد پارلیمنت هاوس کې د حکومتي ډلې او مخالف ډلې پاکستان مسلم لیگ نون د سلور سلور غړو ترمنځ د نگران وزیر اعظم په نوم باندې خبرې اترې وشوې، خو لدوانو خو په هیڅ یو نوم هم اتفاق ونکړی شو. لکه مرستو چې دا معاملہ د عین مطابق د شپې 12 بجې الیکشن کمیشن ته لاړه، چرته چې با الیکشن کمیشن دوه ورځو کې دننه د نگران وزیر اعظم ټاکنه کوي. د غونډې رستو رسنو سره خبرو کې د حکومتي ډلې غړي فاروق اچ نایک دا خپل ناکامي وګرځوله او
میں یہی کہوں گا کہ ہم فیل ہو گئے، یہ ہماری ناکامیابی ہے کہ ہم بیٹھ کر ایک شخص کے اوپر اتفاق رائے قائم نہ کر سکے.
زب دویم چې مونږ فیل شو، دا زمونږ ناکامي ده چې مونږ یو تن باندې سلا نشو، او مونږ ته دا معلومه ده چې کام په دې انتظارو چې مونږ به د نگران وزیر اعظم د نوم اعلان کوو، خو مونږ هغه اونکلی شو او اوس دا معامله الیکشن کمیشن ته لاړه، نو هغه به دا فیصله کوي چې څوک به د دې ملک نگران وزیر اعظم وي.
دغه رنګ د مخالف ډلې مسلم لیگ نون غړي خواجه صاد رفیق په دې موقع وویل چې د دوی سره دومره اختیارات نه وو چې یو بل نوم یې پکې هم شامل کړی وو، او بل دا چې دا لومړی تجربه وه نو ځکه په یو نوم هم سلا نشول. دو زیاده کړه
الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اب ان میں سے کسی ایک کو نگران وزیر اعظم بنانا ہے اور جسے بھی وہ بنائیں گے
دا پاکستان الیکشن کمیشن با اس پدے کی یو نگران وزیر اعظم جوڑوی او چ سوک ہم نگران وزیر اعظم اٹھا کلی شو ہغه کد حکومت لخوا ور کلی شو نمونو کی وی یا کد مخالف ڈل لخوا ہغه ب مون ٹولو تک قبول وی خو ز دلتا یو خبر کول غواړم چې دا کم سلور نمونو دا ټول معتبر وو حکومتي پدے کی پیونم هم سلانه شو او دا زکا چې زمون اختیارات ډیر محدود وو مونږ دا سلور نمونه ندرې کولی شو او نه پینځه کولی خو زما باور دی چې راتلونکي پارلیمان با پدې کې نور خلا پیدا کړي چې راتلونکي کې بیا داسې مسله رامنځته نشي
د الیکشن کمیشن د میډیا افسر تر مخه چې نن دې لړکې الیکشن کمیشن هنګامي غونډه را بللې ده چې پکې د نگران وزیر اعظم د ټاکنې متعلق په چارو غور کیږي یاد دې چې د نگران وزیر اعظم لپاره د مخالف ډلې لخوا د ریټایرډ جسټس ناصر اسلم زاهد او رسول بخش پلیچو او د حکومت لخوا جسټس ریټایرډ میر هزار خان کوسو او د سټیټ بینک د پخوانی گورنر ډاکټر اشرت حسین نمونه ورکړي سراج ظہیر مشال ریڈیو اسلام آباد
لکه سراج ظہیر رپورٹ ونکم واردل چی د پاکستان پارلیمانی کمیټی د وزیر اعظم نگران وزیر اعظم په نوم په سلا کې دو کې ناکامه سوی دا پښتنه دا ده چې آیا دا ولست خلکو ته څه پیغام ورکوي دا وخت را سره د ټلیفون پر لاین اسلام آباد امل خټک دی امل خټک د پاکستان د سیاسي چارو کارپوه دی خټک سپتا سره علیکم امل خټک صاحب لکه څنګه سوال دا دی چې تاسو کله دا واوریدل او خپل فاروق نایک کم دا ومنله او پارلماني کمیټي غړو ومنله چې دوی ناکامه سوي دي نو دا آیا په دې اوس سیاسي صورتحال کې څه پیغام ورکوي
نو ټول کېول خبره خدا دا چې دا د خبرې غمازي کوي چې اپوزیشن کوم ازبونه چې په اقتدار کې دي کوم ازبونه چې د اقتدار نه بعد دي د دوړو مېز کې یو سوء تفاهم موجود دی یا بدګماني دومره زیات ده چې هغه په نتیجه کې هغه دې نتیجې ته اون رسیدل شول چې هغه په یو نوم باندې متفق شي دویمه خبره دا ده چې کومه په ماضي کې د نگران وزیر اعظم چې کوم رول پاتې شوی دی هغه د یو غیر جانبدار یا د یو نگران نه پاتې شوی بلکې هغه همیشه په الیکشن پروسه باندې اثر انداز شوی دی نو په دې وجه باندې څومره ګوندونه چې دي یا کله ایس بی اقتدار دی یا که ایس بی مخالف دی دوی دواړو دا کوشش دی چې هغه دې داسې یو کس راولي چې هغه دې د هغه د سوچ مطابق وي هغه سره دې نظریاتي یا ذهني خیال وي نو په دې وجه باندې چې دی نو ار یو فریق په خپل نمونه باندې ټینګ ولاړ دی او
احمد خټک صاحب د دې یعنی دومره چې ګولډن چانس ورته وی ډیر تلای موقع ول سی سیاسي پارټیان د ملاسو خو له دې سره آیا دا د الیکشن کمیشن د پاره دوی یو اضافي بوج نه کوي پیدا د هغه بغیر جنبداري به آیا سوالي نشان ونه لګیږي
نو خبره ده چې دا خو مخکې ورستو چې کوم آئینی طریقہ کار دے دا آغا آئینی طریقہ کار مطابق چی دین او کفردو کا مختلف مرحلی دی آغا طول مرحلی تیرے سے اس آخری مرحلہ چی دا آغا دا الیکشن کمیشن سر اختیار دے چی آغا بدا سی سلکی چی سو باید چی دین او نگران وزیر اعظم شینو کا کسو ور سر اختلاف ندی او کسو پر خوشحالی او کسو خپی او بل آئینی لارا نیش دے چی آغا نمو منی چی پکم بانے چی دین او الیکشن کمیشن متفق شی الیکشن کمیشن کمیشن هغه نوم ورکی بل خبره دار چې دا موجوده الیکشن کمیشن چې دینو دا د مخکینو الیکشن کمیشنونو په نسبت لږ په غیر جانبدار په دې باندې چې دا د نوي کوم آئینی ترامیم کې شوی دی دا وی پر وړاندې کې وجود کې راغلی دی او هغه ترمیمونو مقصد هم دا و چې یو آزاد او خود مختار الیکشن کمیشن دی په وجود کې راشي او بیا په خپله دا الیکشن کمیشن مشری چې دنو دا فخر الدین جی ابراهیم په دمه دایا په وجود چې هغه یو به طرفه کس ګڼل شي
خو ایمل خټک سه بخیر پښتنه دا کوم چې آیا د دا سینسو یعنی د دواړو لخوا ځکه کم نمونه ورکړل سی او آیا دا نمونه پرشته هم دومره متنازع کنه د کی د دوی خپل سیاسي اختلاف ډیر جوړ وو
ګور دې خبره دا ده چې زما په خیال باندې د جهادي کومه خبره چې دا هغه دا ده چې دا کوم نگران وزیر اعظم کومه څوکۍ چې دا څه ده دا یو غیر جانبدار څوکۍ ده یا دا یو داسې څوکۍ ده چې دی په ذمہ باندې دومره کارونه نه، بلکې د یو حکومت د ختمې دوه نواله د نوي حکومت دراتلو پورې حکومتي چارې چې دي هغه په مخ بیانل دي، او دوی سره نه دومره اختیارات دي، نه دوی سره دومره سوغت نه دي چې مونږ ویلی شو چې را هغه به سره وکړي که نه. خو بیا هم چونکه سیاسي بدګمانۍ
مننه ایمل خټک صاحب د سیاسي چارو کارپو په پاکستان کې، ستاسو ډیره مننه، ښه وخت او شر وزر ته غواړم. بل خبر هم دا دی چې د پاکستان سرکاري ریډیو وایي چې الیکشن کمیشن د راتلونکو انتخاباتو لپاره شیډول اعلان کړی دی. ټاکنې به د مئی په 11 نیټه کېږي. د ریډیو پاکستان مخې د جاري کړل شوي شیډول مطابق له انتخابي امیدوارانو سره به د مهم چلولو لپاره 3 هفتې وخت وي. په دې اړه تفصیل خو په اسلام آباد کې د پاکستان د الیکشن کمیشن ډیپټي ډایرکټر چې د مطبوعاتو د څنګه دی خورشید عالم صاحب. خورشید عالم صاحب دا وخت د ټلیفون په لاندې دی. خورشید عالم صاحب تاسو ته کلی کوم.
ډیره مهرباني جی، تاسو ښه؟
ډیره مننه خورشید عالم صاحب. کته اوس سره تاسو ته کلش تفصیل راکې چې دغه انتخابي شیډول به څه څه وي.
انتخابی شیڈیول پرون پا 22 مارچ باندې جاری کړی دی. په دې کې موږ مختلف سټیج ښو دي دي. نن 23 مارچ باندې به ریټرنینګ افسر یو پبلک نوټس ورکوي چې کانډیډیټس ته به وایي چې تاسو نامینیشن پیپر واخلئ، او هغه بیا د 24 نواره یعنی کې سبا نواره د 29 مارچ پورې هغه بیا جمع کیدی شي. یعنی کې د 24 نواره نامینیشن پیپر اغستیم شي او هغه جمع کیدی هم شي. دا غه نه بعد به په 30 مارچ باندې د دې کاغذونو سکروټنی شروع شي، یعنی کې جانچ پڑتال، او هغه به د 5 اپریل پورې جاری. په هغه کې به چونکې په نامینیشن پیپرس کې نوي چینجز کړي دي چې د هغه کې د امیدوار لپاره ډېر سخت چینجز راوړي دي، او هغه کې بدای چې کموټران دي هغه ته به د خپل چارې چې ووټ ورکوي د هغه مکمل تفصیل هغه ته مهیا کیږي. دا به په یو هفته کې مکمل کیږي. د دې نه بعد بیا څلور ورځې موږ اپیلونه غواړو چې چا نامینیشن پیپر کاغذات نامزدګي منظور شو یا نه منظور شو، نو موږ ته وایي تاسو د هغې خلاف اپیل کولی شئ، او د هغې لپاره به باقاعده ټریبونل جوړیږي. هغه ټریبونل به بیا د 16 مارچ نواله د 17 د 16 اپریل نواله د 17 اپریل پورې دا اپیلونه فائنل کوي، یعنی کې په دې باقاعده ډے ټو ډے هیئرنګ کوي. په 17 تاریخ باندې کوم امیدوار غواړي چې زه الیکشن نه لړم نه خپل کاغذونه واپس اخیستی شي، او په 18 تاریخ باندې به موږ فائنل لسټ چاپ کوو چې په هغې کې به د ټول چې کوم کنډیډیټ دی چې هغه کوالیفایډ دي د هغو لسټ دي، او د 18 اپریل نه والله د 11 مئی پورې چې کوم مدت دی یو شوته جوړېږي 21 دن، په دې کې به خپل کمپین چلوي، ووټرانو سره به میټینګونه کوي، جلسې کوي، او په دې دوران کې به موږ خپل د دوه لپاره بیر پیپر چاپ کوو.
سمه ده.
او په 11 مئی باندې به الیکشن دی.
د صوبایي او قومي اسمبلی دواړه ګډه
د دوانو په شریک باندې صوبایي اسمبلی لپاره به شین گرین بیر پیپر، او د صوبایي د صوبنه قومي لپاره به گرین وي، او صوبایي لپاره به وایټ وي.
سمه ده. نو صوبایي لپاره به سپین وي، او دغه لپاره به شین وي. ډیره مننه. سمه ده.
دا په یو ورځ باندې الیکشن دی. عموما سهر د 10 بجو نه والا د مځګر 15 بجو پورې دا بغیر څه وخت نه جاری.
سمه ده. خورشید عالم صاحب ډیره مننه. خورشید عالم صاحب د پاکستان د انتخابي کمیشن د مطبوعاتو د څنګه ډیپټي ډایرکټر او مشال ریډیو سره خبري کوله، او د انتخابي شیډول تفصیل را کوله. ډیره مننه. شو وخت ورته غواړو.
د مشال ریډیو د خالد اورزي 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لس بجی،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
پښتانه او نړیوال
په پاو کم 2 بجی،
د مشال پنوم
په اتمه نټه د پاسا 2 بجی،
روغتیا او درملنه
په 2 نیمه بجی،
سروي
په 3 نیمه بجی،
جمهوریت
په پاو کم 4 بجی،
نو خیالونه نو سازونه
په 4 نیمه بجی.
تا تاسو مشال ریډیو اوریده. پاکستان پخوانی فوجي مشر جنرال پرویز مشرف د څلورو کلونو د جلاوطنۍ وروسته پاکستان ته ستنی شي. پر نوموړي د پیپلز پارټۍ د وژل شوي مشر بېنظیر بوټو ته د مطلوبه امنیت نه ورکولو، د بلوڅانو د یو مشر نواب اکبر بوکټي د وژنې، او د چیف جسټس افتخار چودري په ګډون شپېته ججانو په حراست کې د ساتلو مقدمې دایر شوي دي، خو د جمعې پر ورځ د سند هایکورټ نوموړي ته د لس ورځو حفاظتي ضمانت ورکړی. تفصیل ظفر کریمی له کراچۍ راکوي.
د جمعې په ورځ د پرویز مشرف د لور علی رضا لخوا په سند های کورټ کې د دایر شوی خواست د اوریدنې په مهال د یادې محکمې ستر قاضي مشیر عالم د پرویز مشرف حفاظتي ضمانت منظور کړی دی او هغه ته یې د لسو ورځو مهلت ورکړی دی. د سند های کورټ لخوا دا حکم په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې جنرل ریټایرډ پرویز مشرف پاکستان ته د ستنېدو اعلان کړی دی. نوموړي د جمعې په ورځ په دوبۍ کې رسنیو ته ویلي چې سبا یعنې د مارچ په 24 نېټه به پاکستان ستنیږي او هلته به په راتلونکو ټول ټاکنو کې برخه اخلي. د سند های کورټ د پریکړې او د پخوانی ولسمشر پرویز مشرف پاکستان ته د ستنېدو په اړه مې د قانون له پخوانی وزیر امیر نواز مروت څخه وپوښتل. د هغه جواب وو
دا لس ورځو لپاره د پروټیکټ بیل د کیسونو کې ملاو شوی ده چې دې دوران کې بیا به بیازي خپل بیل به الته کې ضمانت درخواست او ایر زینہ کا در ضمانت تو تم ملاوی جی ملاوی جی با اب اپ دغه سی پروٹیکٹیو بیل دی رو کسانو تو ورکن جی مختم د تا دا ای نی کم از کم دا سہولت کو ملاو سو چې پراتلو سره په ایئرپورټ به سو گرفتار نه کنا کافی دایر اپ نه نو فورن به ریسټ و او کنا.
د امیر نواز مروت په خبره کې محکمه وغواړي د لس ورځو دا موده نور هم غزولې شي. د نوموړي په اند پرویز مشرف مخکې هم پاکستان ته د ستنېدو اعلانونه کړي دي او اوس هم پوره معلومه نه ده چې هغه به پاکستان ته ستون شي.
ځکه چې د مین یو خبره کړي چې ما ته د فیډرل ګورنمنت پر سکیورټي پرووایډ کی کنه نو سکیورټي بغیر ته غیر راضي یا ناراضي ځکه چې سبا ورځې د 24 تاریخ ورکړې ده کنه بهر کې پارٹی خو دل ته جوړه کړی د الیکشن کې خوشی راخلی خاصی سیز د ذاتی حفاظت د خطرې ده.
یاد دی وی پخوانی فوجي ولسمشر پرویز مشرف په پاکستان کې د آل پاکستان مسلم لیگ په نوم د سیاسي ډلې مشر هم دی. هغه اعلان کړی دی چې هغه به پخپلا او د هغه پارټي به په راتلونکو ټول ټاکنو کې پوره پوره برخه اخلي. پرویز مشرف په کال 1999 کې د هغه وخت د ټاکلي وزیر اعظم نواز شریف په حکومت نسکور کړی وو. نوموړی په دغه وخت کې د پاکستان د وسلوال فوج سرلخکر وو. د 1999 څخه تر کال 2008 پورې پرویز مشرف په پاکستان حکومت کړي او له حکومت را وروسته جلاوطن شوی دی. په نوموړي د پیپلز ګوند د مشر او د پاکستان د پخوانی لومړی وزیر بېنظیر بوټو په وجنه کې د لاس لرلو تور دی. د دې ترڅنګ په نوموړي د سترې محکمې د قاضیانو او نورو ججانو د نظربند ساتلو کیس او د بلوچانو د مشر نواب اکبرخان بوکټي د وجنې تورونه دي. سند های کورټ د جمعې په ورځ په یادو درې وړو کیسونو کې د پخوانی فوجي ولسمشر پرویز مشرف حفاظتي ضمانت منظور کړی دی. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
لکه څنګه چې تاسو د ظفر کریمی په ریپورت کې واوریدل، د پاکستان پخوانی فوجي مشر جنرال پرویز مشرف ملک ته ستنې شي. زما داسې څه ساعت لمخه له جنرال پرویز مشرف سره په ټلیفون خبرې وشوې. جنرال مشرف څه کله ما وپوښتل چې تاسو دغه تګ حتمی دی فیصله، نو جنرال مشرف وې چې دی به بالکل پاکستان ته سباله ځي. د خولدې سره سره لکه سند های کورټ چې د ته حفاظتي ضمانت ورکړی دی، پوښتنه دا راپورته کېږي چې دا حفاظتي ضمانت آیا جنرال مشرف له گرفتاری یا لدی کیسو څخه خلاصولای سي کنه؟ دا وخت را سره بیرستر باچا د قانوني چارو کارپوه دی د ټلیفون په لاندې. بیرستر باچا سپ تاسو تر کله کوم باچا سپ؟ بیرستر باچا سپ لکه څنګه تاسو ورده، آیا دغه عبوري ضمانت د جنرال مشرف د پاره ډیر لو معنی لري کنه؟
جنرل مشرف تدریج کے سنچ کندی دل پر دچھے بھی دل نہیں ہے پکے یو خدای کې د جټانو ذکر او مخکې د ایمرجنسی ډیکلیئر کړی وه، ایمرجنسی اعلان کړی و شپېته اویا ججان چې کوم دی د کورین کې نظر بند کړي یو هغه جو ہے کہ تم دے دا کی دے مر دو جے لو کیس تے او ڈرم تے تم دے دے لنجی جے دے کیس تے صحیح دا ہوم دے دا پتہ لڑن لے گئے دنوں پر ایسا یار کے آ رہے دے نو او
بیرسٹر بھائی بیرسٹر بھائی چا سب ساسو دا ٹیلیفون ٹیلیفون کا خرابی کی کتا سلر زائی بدل کے نو کیدای سی بے آواز صفاسی کلر زائی رات بدل کی مہربانی ہو گئی تاسو خبر جاری ساتھی اس پدی کی یو پشتن دا د چایا د جنرل مشرف کا دغه بوری ضمانت
خدا خدا دجانو د اجدان وانه کیس ته پد باندې کی دجان د کوم کورنی ته نظر بند کړو یو هغه کیس ته هغه کی د تلفون روکه مې ورکو د چیف جسټس د سند های کورٹ کہ لسو رضی کی دن دن ناکو جو پاکستان کا رو رسی میں تا عدالت کا پیشہ اور انتظام اخکار کا پا عدالت کی دین کی کم دے خلاف دا اکبر بوٹی را کیس تے دا اکبر بوٹی کیس کے ہم دن نیم دے اہیت کی اہیت دو ہستے ورکلی تے دو ہستے کم دن ناکو تا عدالت
کا پیشہ صحیح بیرسٹر باچا سے
اور درین زمانت کی کم دے میں بے نظیر
بیرسٹر باچا سے بزدہ ٹول سی دی او کچرت جنرل مشرف دغا ابوری زمانت ختم سی نو آیا ستاسو پا خیال باندی دائی با گرفتار کرل سی یعنی عدالت امتحان سر مخامخ دی کنا
بالکل جی دا قانون دا دے چی دا وقتی چی ورکڑی دی نصر دی پیو کیس کے ورکڑی دی دو آفتی ببل کیس کے ورکڑی دی دو کیسی میں ورکڑی دی دی دوران کی دن دن یا خود دا خپل ضمانت د پاره چې کوم دې درخواست کړي ضمانت کې باندې از گرفتاری یعنی بل درخواست به ورکړي او که هغه نه شو او ضمانت کې بل از گرفتاری منظور نه شو دا بالکل گرفتاری دي چې د باندې غټ دا دې وړه کې شنو چې کوم دې درانه کې شنو دي په دې کې بدا چې ضمانت کې بل از گرفتاری نه شو نو دا به نشي د تماس کړی ټول شي
خدا آیا عدالت او د پاکستان نور ادارې د پاکستان د فوج د مشر چې په خوانی مشر پاتسو دی فوج تل ډیر قوت لري دومره جرأت یا تکړه بسی چې هغه د گرفتار کی دا د دوی لپاره امکان لري یعنی دومره زور لري
دا ځان ته خبره ده ځکه چې دا هغه گرفتاری د فوجي جنرال چې هغه فوجي عامر هم پاتې شوی او اته کله چې کوم دی حکومت کړی یا هغه ته به د موجوده څنګه مشر دی یا فوج به دا اجازه پاکستان عدالتو ته یا د پاکستان پولیس و دومره جوړت به وکړی شي چې هغه به را گرفتار کړي دا وینا کوم بیا خلا زه په خپله چې کوم دی نو سبا خو موږ اتوار دی بل ورځ د پشاور های کورټ تیوریک کوم کی ټول هغه ایگزام په باندې تر اوسه پورې چې حکومت سره باندې غلې وي او ټول چلان ایجنسی غلې دي هغه د دې چې آرټیکل 6 چلان دي چې د باندې های کیدن کیس تر اوسه پورې نه دی جوړ شوی حالکه هغه کیس خو ښکار کیس دی چې د دې کوم دی نو د آرټیکل 6 کانسټیټیوشن وایلیشن خلاف نه کړو او په زور باندې حکومت نیولې یو الیکټډ منتخب وزیر اعظم پزور باندھی چکن دے اقتدار تلاش کا حصہ ہو ملاح کار پر باندھی چکن دے آئین آرٹیکل 6 خلاف ورزی کرے گا اور کیس چکن دے ٹور کیس نے پورے حکومت چکن دے موجودہ حکومت یا پیشے حکومت اہوئی دی طرف چکن دے کہ ہر سو دے کی ریشی دفول دباؤ دو وجہ کی ریشی یا پر سہر ہو گئی بیرونی دباؤ دو وجہ کی ریشی خو اگر کیس قدم آئے تو روز پور کے کم دے نو حکومت ملے شروع ہوئے اگر آنا کہ ماں تبیر زیاد ضروری کے سکاری اوزے بلو رس کم دے نو تشار ہائی کورٹ کے پدے باندی اور ایک درخواست کو ماں کہ اگر کیس پکارے کے روز پر دن چھو تو اگر کیس کے در مشرف خلال کے کم دے کاروائی ہوش
سامد بیرسٹر باچا سے بس دت دا قانون چارو کار پو دے او بیرسٹر باچا سے دا خبرم دا مشال ریڈیو دلاری وکړه سی بیرسٹر باچا سے با دا سموار پرواز یعنی دا دوشمه پرواز باندې د جنرال مشرف پر خلاف باندې د عین د شپږمې د به چې په غداري کې راځي دغه مقدمه اپیل درخواست هم دغه په ضد باندې ورکوي بیرسٹر باچا سیب تاسو ډیر مننه تاسو ته ښه وخت او شر وز غواړم
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 1550 او 15,500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکې او صافې اوریدلی شي.
تاسو مشال ریډیو اوري د خبرونې په دوه منوای کې نیمای کې هم د یو شمېر رپورټونه لرو، خو دا وخت 12:30 کېدونکې دي. عامه چازمې به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د پاکستان پارلماني کمیټه د نگران وزیر اعظم پر نامه متفق نه سو، او اوس به الیکشن کمیشن د نگران وزیر اعظم ټاکنه کوي. د حکومت لخوا د نگران وزیر اعظم لپاره د ډاکټر اشرت حسین او جسټس ریټایرډ میر هزار خان کوسو، او د اپوزیشن لخوا به د جسټس ریټایرډ ناصر اسلم زاهد او رسول بخش په لیجو نومونه وړاندې کړي سي. اوس به دا څلور نومونه الیکشن کمیشن ته لیږل کیږي، څو په دوو ورځو کې دننه د نگران وزیر اعظم لپاره د یو کس انتخاب ورڅخه وکړي. د پاکستان الیکشن کمیشن د راتلونکو انتخاباتو لپاره د شیډول اعلان کړی دی چې لمخې امیدوارانو ته د انتخابي مهم لپاره د 21 ورځو وخت ورکړل شوی دی. د ریډیو پاکستان لمخې په انتخاباتو کې د برخه اخیستلو لپاره د نومر کولو کاغذات د مارچ پر 24مه، 25مه او 26مه نیټه جمع کېدای شي. د امیدوارانو وروستۍ فهرست به پر 13 اپریل جاری کړل شي. د پاکستان پخوانی ولسمشر جنرال ټرایډ پرویز مشرف سبا پاکستان ته دراتګ اعلان کړی دی. د نوموړي مدافع وکیل وایي چې مشرف په دیتوار پورز کراچی ته ځي او د مای په میاشت کې به په انتخاباتو کې برخه اخلي. وکیل یې زیاتوي مشرف ته په ګڼو قانوني کیسونو کې د خوندیتوب ضمانت ورکړل شوی دی، خو په پاکستان کې ځینې وکیلان وایي چې د ده خلاف به مقدمه درج کوي. نواب غوث بخش باروزی بنند د بلوچستان د نگران وزیر اعلی په هیڅ سوګند پورته کړی. د مشال رادیو خبريال د سوي چارواکو لخلي راپور کړی چې د بلوچستان گورنر ذوالفقار علي مکسی بنند په کوټه کې لنموړي څخه حلف واخلي. په وزیر اعلی هوس پېښور کې د جمعې پرز د نگران وزیر اعلی جسټس ریټایر طارق پرویز په مشرۍ کې د صوبیا او قبایلی سیمو د لوړپوړو چارواکو په غونډه کې د امنیتي صورتحال او د روان ټول ټاکنو لپاره د تیاری جاج واخیستل شو. او اسرائیل او ترکیه د خپل خراب سو اړیکو پر سمولو موافقه کړې ده. دا سفارتي پرمختګ ورسته تر هغه کیږي چې د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون په یو ټلیفوني تماس کې خپل ترکی سیال رجب طيب اردوغان څخه د هغو نه ترکی فعالانو پر وژنه بخښنه وغوښته چې درې کاله مخکې په غزا کې د اسرائیل په برید کې وژل شوی و.
دا خبرونه لنډیز ملامه چې ازمه زخواوري دی. د پاکستان د نن ورځې ورسپانی په خپلو اداریو کې چلی کې په اسلام آباد کې سراج زهیر لوستي او دا ریپورټر علي شلی دی.
مشرق ورسپانه خپل اداري کې وایي چې نوخار جلوزو متاثرین کیمپ کې د 14 وړاندې د پرچی په ذریعہ د 14 د اطلاع ورکولو، او چې بیا 14 وکړي شي نو په داسې صورتحال کې که د سکیورټي په ادارو ماتم نه کوو نو بیا به یې کله کوو. اداري وړاندې لیکي چې د حیرانتیا خبر دا ده چې په دې پیښه کې خو نه ډزې وکړې شوې او نه د خودکش حملې طریقه وکارول شوه، بلکې ترخګرو هپ مزه په ګاډي کې ټایم بم ولګولو او په مقرر وخت یې 14 وکړه. اداري زیاتوي چې یو طرف دا متاثرین د نورو یو شمیر ستونزو سره مخ دي او په یخ یخنۍ کې په خیمو کې پراته وو، او دغه رنګ ورته د صحت هم یو شمیر مسلې ورپېښې دي او لپاسه پرې دا 14 وشوه. د کومې نه چې دا ښکاري چې دغلته د قانون او سیکورټي ادارو اس وجود نشته، ځکه چې دومره په اسانه باندې ترخګر خپل کاروایی ترسره کړه. اداریا اخرې کې لیکي چې اخر تر سو به د دې غریبانو کډه په سر وي، تر سو به دوی په بمونو او 14 الوزولی شي، او تر سو به دوی په دې مصیبتونو کې ګیروی. کله به د دوی اواز دا حکمرانان اوري او د دوی مسلو طرف ته به توجه ورکوي. آج ورځ پڼ خپل ادارې کې لیکي چې نن قام د پاکستان ورځ مانځي، د دې ملک د ازادۍ لپاره د وړاندې کړې شوې قرارداد یاد مانځي. د هغه ملک چرته چې د نالو د صفایي لپاره هم اعلی عدالتونه حکمونه جاری کوي، هغه ملک چرته چې رشوت، کرپشن، مخ ملازا، قومي دولت لوټل او د خپل قرض نه مخ اړول یو جایز کار او خپل حق ګڼل کیږي. ادارې وایي چې نن پاکستان کې پی آئی اے، پی ایس او، سٹیل ملز، ریلوے، وابڈا او دغه رنگ نور سرکاری ادارې د مالی بحران سره مخ دي. آیا موږ د دې سحر پته مو چرته چې بد شازیب د قتل نه واخلې تر نالو صفایي پورې عدالت حکم ورکوي؟ ادارې مخ کې وایي چې د پیښور های کورټ خپل یو حکم کې د پیښور لوکل ګورنمنت سیکرټری ته ویلي دي چې د نکاسي اب مسله دې زر تر زر هوار کړي، او کوم کارمندان چې د خپل ډیوټو په ځای اعلی افسرانو کرا کار کوي هغه په سمدستي توګه خپل کار لا راوبلي. اداریا اخر کې وایي چې اوس په دا قتل شي چې د عدالت په حکم څومره عمل کیږي، او کدا سي اونښوا نو دا حکم به هم زموږ د ملک د وزیرانو د بیانونو پرنګ بې معنی پاتې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات نن بوریوال کاکړ خوانې دکې. کریسچن ساینس مانیټر په پاکستان کې د جمهوریت وادي او په افغانستان کې د وسلوالو طالبان پر ضد د اولسي احساساتو په اړه مقاله خبره کړې ده او د او یو بل په چړنیز ادارې بیا په افغانستان کې د اوبو او نشي موادو پر ضد د مبارزې په اړه لیکنه کړې ده. غټکی بوریوال کاکړ وړاندې کوي.
کریسچن ساینس مانیټر د مقالې په پایل کې لیکي امریکایان پر دې مایل دي چې پاکستان او افغانستان د اسلامي مذهبي جنون په اډو له بدلېدو را پرشا کړي. د روسپانې په لیکنه دا په داسې حال کې ده چې د دې ملکونو حکومتونه کمزوري دي او دې ته چمتو دي چې لوی قوتونه ورسره لوبې وکړي. کریسچن ساینس مانیټر زیاتوي ټاکل شوی ده چې پاکستان د روان کال د مئی میاشتې پر 11 نیټه په جمهوري توګه د ولسي واک په انتقالولو سره یو لوی هدف ترلاسه کړي. ورسپانې لیکي دا ځکه ممکن دي چې د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف حکومت په دې کې بریالی شو چې په همدې میاشت کې خپل 15 کلنه آئینی موده سرته ورسوله. ورسپانه بل پلو په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د ولسی احساس پاړل کې چې د هیواد مهم شار کندهار ته نږدې په دې ورستوي کې ولس په ډاګه د طالبانو پر ضد لاریونونه کړي. پر افغان ځواکونو او ټاکل شوو چارواکو یې باور څرګند کړی دی. د ورسپانې لمخې په دې سیمه کې نظر پښتنې شي چې د ولس تر درېمه برخه هم لږ داسې خلک دي چې د طالبانو په حق کې دي. په ولس کې موجود دا یووالی د هیواد د پرمختګ نښه ده. لس کال وړاندې په ټول هیواد کې یوازې 10,000 امځکني ټلیفونونه وو او اوس د هیواد د ټول ولس په درو کې 2 برخې خلک موبایل ټلیفون لري. ورسپانه لیکي له لویدیځ څخه زیاتره وخت په ډیرو هیوادونو کې په ولس کې موجوده د ازادۍ جذبه پاتې سي او یوازې ستراتیژیکو ګټو ته پاملرنه وي. د بیلګې په توګه امریکا د ایران د ایټمی پروګرام لکبله په 2009 کال کې په دې هیواد کې د جمهوریت پلو احتجاجونو ملاتړ ونه کړ. د کریسچن ساینس مانیټر په لیکنه داسې حالات جوړول اسان نه وي په کوم کې چې جمهوریت وده وکړي، خو چې کله جمهوریت ریشې ونیسي نو هغه ته ډیره پاملرنه پکار ده. بل پلو د پولیټیزر سنټر په نامه یو څیړنیز اداره لیکي د اوبو مسله په افغانستان کې ډیره مهمه ده، په خاص توګه په هغو سیمو کې چې له پاکستان او ایران سره پر پولو پرتې دي. دا اداره لیکي نړیوالو مرسته کوونکو له دې کبله په افغانستان کې د اوبو په نظام کې له پانګې اچونې ډډه کړې ده چې د دې هیواد ګاونډیان ورڅخه خفه نسي. د لیکنې له مخې د افغانستان غوندې هیواد لپاره دا یو بد خبر دی، هغه ځکه چې د دې هیواد اقتصاد یو پلو پر زراعت ولاړ دی او بل پلو هڅه کوي چې په نړۍ کې د زیات افیوم پیدا کوونکي هیواد نوم له ځانه واړوي.
تبصری، شنن، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
دا افغانستان پړه یو څو ریپورتونه لرو بیا بیرته سیمې ته ځو. پرون د اوبو نړیواله ورځ وه. په داسې حال کې چې د نړۍ د اوبو نړیوالې ورځې په پلمه 2013 کال کې د اوبو د همکارۍ د نړیوال کال په توګه ولمانځه، افغانان تمه لري چې د برېښنا د بندونو پر پروژو لانجې به د نورې ناامنۍ سبب نه سي. د مشال ریډیو د انګریزي څانګې خبریال فرود بیزان پر دې مسله رپورټ جوړ کړی چې لنډیزې سالم محمد صالح وړاندې کوي.
په اصل کې چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه په وتو دي، اټکل کېږي چې د افغانستان د اوبو پر سرچینو لنجې شي د سیمه ییز کړکېچ اصلي سرچینه وي. کابل هیله شولې چې د برېښنا د تولید په هدف د بندونو او اوبو لګولو د سیستم د جوړولو چاري پر مخ بیایي، خو دې مسلې بیري او اندېښنې راپورته کړې دي. ایران او پاکستان ادعا کوي چې دغه اساسي پروژې د ځینو کړکېچونو سبب کیږي. کابل پر دغو دواړو هیوادونو تور پورې کړی چې د بندونو د دغو پروژو د مخنیوي لپاره په افغانستان کې ناامنیو تلمن وهي. درې وړه لوري د پولو په اوږدو کې د اوبو پرویش کومې موافقې ته نه دي رسېدلي. په ډیپلوماتیک ډګر کې دغه زیاتېدونکی کړکېچ د پولو په اوږدو کې د تاوتریخوالي سبب سوی دی. د مارچ پر 13 ولسمشر حمید کرزی د ملي رادیو ټلویزیون او بی بی سی په یو ګډه مناظره کې ایران او پاکستان تورن کړل چې د بندونو د جوړېدو او پر اوبو د کنټرول لپاره د کابل د هڅو مخه نیسي. د نیمروز د ولایتي شورا مرستیال محمد نادر بلوچ وایي ایرانیز ځواکونه په منظم ډول په سیمه کې غیر قانوني تحرکات کوي چې دا د اساسي پروژو په وړاندې خنډ جوړوي.
دا
تحرکات
په نیمروز کې د ایران ځینې تحرکات پیل شوي دي. دلته د کمال خان بند او ځینو نورو اساسي پروژو مسله ده چې دولت دلته پیل کړي. دوی کوشش کوي چې د دغو پروژو مخه ونیسي، هغه شرکتونه وبیروي چې دلته حضور لري او په دې توګه د پروژو د کار په وړاندې خنډ جوړ کړي. د افغانستان ګاونډي هیوادونه له لسیزو راهیسې له افغانستان د ور روانو اوبو په اړه اندېښنه نه لري، ځکه لا هم د اوبو د مهارولو او په سمه توګه د کارولو لپاره د افغانستان زیربنایي پروژې په نشت حساب دي. خو ایران او پاکستان د دغو اوبو لپاره بندونه او د اوبو لګولو سیستمونه جوړ کړي او زیاته ګټه ورڅخه اخلي. د افغانستان دوه پر درېیمه برخه اوبه بېله دې چې کومه ګټه ورڅخه واخیستل سي پردې خاورې ته روانې دي. یوه له اساسي پروژو چې پیل شوی په هرات کې د سلما بند دی چې د هند لخوا رغول کیږي، د 180 میلیونو ډالرو په ارزښت دغه پروژه به د هغو اوبو مقدار کم کړي چې ایران ته روانې دي. افغان چارواکي وایي د تهران ډیپلوماتیک مداخله د دې سبب شوی چې د دې پروژې چارې وځنډیږي. ایران دغه ډول تورونه رد کړي دي. بل خو له پاکستان سره پر پوله هم کړکیچ زیات شوی دی. سیمه ایز کلیوال د پاکستان پر امنیتي ځواکونو تور پورې کوي چې د افغانستان پر ختیځو سیمو راکټي بریدونه کوي او په دې توګه د بندونو د جوړېدو مخه نیسي. افغانستان د کابل او کونړ پر سیندونو ځینې لوی بندونه جوړوي. که دا پروژې بشپړې سي په دې توګه به پاکستان ته هم د بهیدونکو اوبو اندازه کمه سي.
صالح محمد صالح او د پاکستانی رسنۍ د رپورټونو لمخې په پام کې د چټ پاکستان د مشرانو جرګې د دفاعي چارو د کمیټې پلاوی په دفاعي چارو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لومړي ځل پارلماني ډایالوګ لپاره د دوشنبه پر ورځ کابل ته ولاړ سي. په دې اړه باندې سېنېټر پښتون سره له عارف پښتون سره مرکه کړې ده احمد تکل، او په سر کې ځینې پښتلې چې کوم مهم مسلې به له پاکستانی پلاوی سره د خبرو په ایجنډا کې شامل وي.
دغه یو مسلم حقیقت دی، دغه مونږ دو یو امدشي معاهده لرو چې په کال کې به دوه ځلې دغه رقم پرلماني حیاتونه یو ځل په اسلام آباد او دوهم ځل په کابل کې سره کینو. بیا مونږ ورته دوی ته ځانګړی وړاندیز وکړو چې دغه ځل دی د پاکستان د سنا مجلس د دفاعي کمیسیون تشریف راوړي پلازمینې کابل ته، چې مونږ ورسره په ځینو ستونزو باندې بحث وکړو چې هغه ستونزې به لکه د ځینې وختونه چې کونړ په پاکا خاور باندې ارکیټي حمله وا او نور داسې هم مسایل زمونږ دي اترنځي خطر دي مسایل چې هغه په سرحد کې وي. همدا موضوعات باندې مونږ بحث کوو چې په دغه کې به زمونږ د مشرانو جرګې اتفاقي کمیسیون یو نفر دی، کمیسیون د اقتصاد او دوهم نفر به د نړیوال چارو کمیسیون نفر وي، چې مونږ به په دې کې په مختلفو بحثونو کې ډېر بحث وکړو.
دا خبرې اترې به په عمومي غونډه کې کیږي او که به په خصوصي مجلسونو کې له دغو کسانو سره چې تاسو یاد کړل خبرې کیږي؟
پلوانی اصول دغه شاید دي چې د دې لپاره به یو د ځای ټاکل کیږي چې مونږ چې کوو مونږ پاکستان کې د سرینا په هوټل کې او دلته بیا په پلازمینه کې بیا هم مونږ د سرینا په هوټل کې دغه دوه کمیټي دي، لس نفرې کمیټي دا کینی د خصوصي مجلسونه کوي.
تاسو یادونه وکړه چې پر کونړ ولایت د حملو مسله بل دوی سره وڅیړي، نور مسائل هم شته چې په دفاعي چارو پورې اړوند وي، او تاسو غواړئ چې د هغو په اړه د پاکستان د مشرانو جرګې له هیات سره خبرې وکړي؟
او دا خو زمونږ طرفه یو وړاندیز وو، دغه دفاعي کمیسیون تیر کال دغه وړاندیز وکړلو چې د کونړ د راکټونو موضوع ده، د اقتصاد یو غړی به وي چې هغه به اقتصادي هم مطرح کړي، د هغه سره په څنګ کې به ځینې نړیوال موضوعات دي چې هغه به زمونږ د کمیسیون یو عضو هلته هم مطرحوي. داسې ځینې موضوعات شته لکه په د تورهم په بندر کې ځینې وختونه دلته هم مشکلات پیدا کیږي چې انشاءالله په هغه باندې به هم بحث وشي، چې هغه د یو څه وخت مخکې د تورهم د لارې تړل او بسته کول.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ په اړیکو کې ډېر زیات نور اړخونه هم شته. د افغان طالبانو سره د سولې خبرې اترې دي، په دې مسایلو او همدارز نورو دوو اړخیزو اړیکو باندې به هم خبرې کیږي.
مهمه موضوع همدغه ده چې د پاکستان دولت د افغانستان د کوم یو کانفرنس جوړېدو په دې کې د پاکستان د ولایتونو غړون دی، یا مثلا د دوی یو مولوی مفتی اشرف هغه څرګندونې کړې وي، هغه موضوع په دې کې هم درخېږي. په قطر کې چلته دفتر لري طالبان، په هغه باندې مثلا مونږ به د صلح لارې خطر هم تعقیبوو. دغه موضوعات شته چې مهم موضوعات دي، هغه زمونږ اقتصادي او دفاعي همغږي موضوعات دي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو اوري هڅه کوو چې د مشال خبريال په کوټه کې خدایونو نصر دی لاغه سره اړیکه وکړو ځکه چې د بلوچستان نگران وزیر اعلی به نن حلف اخستی یا سوګند به پورته کولی خو بهرال د معلومات په هغه وخت راسي چې کله د خبريال په ټلیفون په لاین څه تفصیل راکې. خو بهرال یو بل موضوع چې دا وخت په بلوچستان کې ډیره مهمه ده او د تربه اسلان دی هغه دا چې په 13 15 کلونو کې په اسمبلی کې پښتون او بلوچ کوم پرستان لسره وډه دا وخت سوال دا دی چې آیا بلوچ کوم پرستان چې دی هغه به په راتلونکو انتخاباتو کې برخه اخلي کنه ځکه په تیرو انتخاباتو کې بلوچ کوم پرستان او پښتنو دواړو بایکاټ کړی وي. په بلوچ کې بلوچ مزاحمت کوونکي د پاکستان د فوج په خلاف جګړه کوي او هغه د پارلماني سیاست مخالفت کوي نو دا وخت بلوچ کوم پرستا نه یوازې د پاکستانی فوج او استخباراتي ادارو له خوا خطر د باو لاندې وي بلکې د بلوچ مزاحمت کوونکو تر د باو هم لاندې وو. سنا بلوچ د بلوچستان نېشنل پارټي یو مشر دی هغه سره د ټلیفون په لاندې ل کینیا ځخه د قومي اسمبلی په خوانی غړی هم او سېنیټر هم پاتې شوی دی او یو له مهمو مشرانو زادي. سنا بلوچ سپ تاسو تر کله کوم اول با دا مشال ریڈیو لخبریال خدای نور ناصر زخه پښتنه وکړو چې د نگران وزیرالعلی د سوګند پروتوکول خبره کم ځای ته ورسیده خدای نور ناصر که تاسو تفصیل راکړي. خدای نور ناصر تاسو زموږ غږ درځي؟ هلو زما خیال خدای نور ناصر سر د ټلیفون په لاینو شاو. خدای نور ناصر که تاسو تفصیل راکړئ اوس.
بله د بلوچستان لړمحال وزیر اعلی یا هم نگران وزیر اعلی به په 4 بجې باندې په گورنر هاوس کې نواب غوث بخش باروزه د نگران وزیر اعلی په توګه باندې سوګند پورته کوي. لکه چې مخکې ما وویل په 4 بجې باندې به دا دستوروي د سوګند پورته کول او په دې کې به د بلوچستان وزیر اعلی نواب اسلام رئیسانی، گورنر بلوچستان نواب ذوالفقار علي مکسي او د اپوزیشن لیډر نوابزاده طارق مکسی او دغه سي د پخواني کابینه چې د جمعیت علماء اسلام غړي وو هم دغه سي د عوامي نسل ګوند وو بي ان پي عوامي وو هم دغه سي د نور بلوچستان چې کوم وزیران وو هغه بټوله په دې غونډه کې ورسره به قبایلي مشران د سوګند پورته کول په دې غونډه کې ګډون کوي.
اخیری پښتنه دا چې په دې باندې آیا ټول سیاسي پارټیانې متفق دي خصوصا بلوچ او پښتون کوم پرستان کنه لند راته وست؟
اکثریت تقریبا د طارق مکسی په وینا باندې چې اکثریت دوی په دې باندې متفق شوی دی چې نواب غوث بخش باروزه به د بلوچستان لړمحال وزیر اعلی او ټول ګوندونه د دې په وینا چې په دې باندې متفق دي او په خوشحالۍ سره د نوم راکړی دی او همدغه نوم غوره شوی دی چې دی به د لړمحال وزیر اعلی په توګه په بلوچستان.
مننه خدای نور ناصر. سنا بلوچ سپ تاسو د بلوچستان نېشنل پارټي یو له مهمو مشرانو څخه یاست. خدای نور ناصر مو اوریدی طارق مکسی دا ویل دی چې ټول سیاسي پارټیانې د باروزي صاحب په نگران وزیر اعلی باندې خوشاله دي. آیا بلوچستان نېشنل پارټي هم خوشاله ده؟
خبره داسې دي چې موږ خو دا په دوی مجلس کې یا په دوی سلام مشورت کې صدا شوی او پکې ټیکر سیټ اپ باندې دوی کې موږ شامل نه یو او بالخصوص په بلوچستان کې موږ دا نه وایو چې باروزي صاحب غیر جانبدار سړی دی لیکن هغه چې طریقې کار دی هغه پوره نه دی سوي دی چې
لکه څنګه
ګوندونه یا جماعتونه دوی ته اعتماد دوی مجموعه جماعت دی یا بلوچستان نېشنل پارټي دی هغه ګوندونه چې د پارلیمنتری پروسس سره نو د دې سره د سلام مشوره نه دی کړې دي. البته خبره دا دی چې بلوچستان کې اگر دا کیر ټیکر ګی چیف منسٹر دی یا بلوچستان کې پرمننت چیف منسٹر هم اول وو د دې اختیار ډیر کم دی په بلوچستان کې انتخابی عمل کې الیکشن پروسس کې بلوچستان په ډیموکراټک پروسس کې یا په بلوچستان سکیورټی کې ادر ایشوز کې یو بل سیګمنٹ دی هغه ډیر زیات انفلوئنس لري.
یعنی هغه سیګمنٹ یا هغه یعنی تاسو څوک یادوي سنا بلوچ چې هغه څوک دی ټول اختیار د بلوچستان غو پلاس کړي
هغه اسلام آباد دی هغه سیګمنٹ چې دی اسلام آباد دی اسلام آباد غو ډیر مضبوط استابلیشمنت
یعنی اسلام آباد تاسو مراد آصف علي زرداری او منتخب حکومت دی
نه آصف علی زرداری خو منتخب حکومت هم خلاصو اسلام آباد کې جګه سکیورټی اسټابلیشمنت دی هغه چې سیول بروکریسی اسټابلیشمنت دی د دې خپل یو بلو پرنټ دی د دې خپل یو پالیسی دی په بلوچستان باره کې نو هغه پالیسی دوی چې تبدیل نه کوي هغه وخت پورې چې کیئر ټیکر سیټ اپ راځي کې پرمننت سیټ اپ په بلوچستان کې راځي په بلوچستان حالات کې دومره زیات تبدیلی نه راځي لیکن دا د چې هغه ګورنمنت یو خلاصو هغه یو شپېته کس وزیران ہو اگر ڈیر کرپٹ گورنمنٹ ہو انیبل گورنمنٹ ہو اگر بلوچستان زیادہ تباہی بربادی رہا کہ اس کو چلو اگر گورنمنٹ نستا دا اس کیئر ٹیکر سیٹ اپ راغلی دی دوی میادم ډیر کم دی درې میاشتې زما خیال دادی چې دا دوی دومره زیات خرابی نه غړي په بلوچستان کې
سنا بلوچ
شاهد زیدا وم چې بارز
بخښنه غواړم دلته خلکو کې زین کې یو ډیر اهم سوال دی بلوچ کوم پرستانو په تیرو انتخاباتو کې بایکاټ کړی وو اوس بیا انتخابات را روان دي بلوچستان نېشنل پارټي ستاسو ګوند آیا فیصله کړې ده چې په انتخاباتو کې به یې ساحي برخه واخلي
موږ خو یو جمهوري غوند یو جمهوري پارټي موږ خوښ دا دي چې همیشه تمام سیاسي مسائل بلوچستان غا بالخصوص په دې منطقه کې د ریجن کې چې بل پاکستان مسائل دي په افغانستان مسائل دي ټول مسائل باید چې په سیاسي طریقه کار باندې حل شي توپک سیاسی مسائل النستا لیکن بدقسمتی دادے پاکستان کے ولی داخل ڈیر ویژنری شائستہ عالم منطق پردلیل قیادت نستا تازہ خاطر پاکستان کے تمام مسائل کو کوشش سرکار دا غواړي چې د توپک ذریعہ چل سي او خلک هم دا غواړي چې دا مسئلے
تاسو څه غواړي تاسو آیا تاسو اوس په انتخاباتو کې ساحه چې دا توپک
سیاسی انتخابات باندې سرج مش 26 تاریخ باندې دا اوس راتلونکو میاشت په ټیوزډے په ورځ موږ یو سنټرل ایگزیکټیو کمیټي میټینګ دی هغه کې موږ د بلوچستان غا سلويشت نزیات موږ سینیئر لیډرشپ په غراضي کراچي کې موږ هغه کې یو مجلس کوو او مجلس کې چې موږ د بلوچستان دی ریالټیز دی ګراوند ریالټیز دی هغه باندې یو بیس مباحثه کوو بیا موږ دا فیصله کوو چې موږ الیکشن کې ولاړ شو یا نه ولاړ شو دا فیصله اتمی چې دی هغه 26 باندې د مارچ کې دی موږ دا فیصله
په رستم تاریخ په بارل تاسو دا فیصله او پښ پښ سم تاریخ په تاسو دا فیصله کوي چې انتخابات کې څه واخی کې نه واخی خو تاسو ته چې کومه خطره موجوده ده کېدای شي د پاکستان فوج یا جاسوسي ادارې په دې خوشاله سي چې بلوچ کوم پرستان اسمبلی ته راځي خلاډکه کې خو هغه بلوچ مزاحمت کوونکې چې هغه د توپک په زور باندې بدلون راولي تاسو به دا غل خطر سره مخامخ سي لکه عوامي نیشنل پارټي چې په خیبر پښتونخوا کې سره مخامخ ده
عوامی نیشنل پارٹی خیبر پختونخوا کے ڈفرنٹ سچویشن دی اگر الت طالبان دی غلط نور یو اسلامی گروپس دی لیکن بلوچستان کی دغت جماعتوں نے مزاحمت کی دی اہم مشران پر پارلیمنٹری پروسیس اسے دی دانه دي د البته د دې چې پاکستان کې داراتون کو لس کال کې تشل کال کې داسې زیات غلط پالیسیان جوړ شو چې خلک مجبور شو توپک وخت کو ضرورت ولاړي اگر دا یو تبدیلی راځي ماشال ډیفینیټلی دوی خوشاله نه دي دوی دا خیال کوي چې توپک د بل مسئلے حل دي لیکن موږ سیاسي تجربه دا وایي چې توپک بلوچستان کې زیات تباہی بربادی راوړي دي او دا ګورنمنت سم یو جسٹیفیکیشن راکھڑی دی چې بلوچستان کی جینین بلوچستان کی لیجیٹمیٹ بلوچستان کی چیز قابل قیادت تھی اگے تو ہم لاسا دوی جلا کیو یا دو دیتا ما پریج دی چاہی سمبلیان کی دو ام خبر دا دی دیر امپورٹنٹ خبرہ چھے اگر مجھ الیکشن کیو لار سو اگر مجھ گرد بلوچستان سیٹو نہ ہمو گٹو یو خبر دا دی تھی بلوچستان و اسلام آباد پر میانت کے چھے دا کانفلکٹ دی تنازہ دی دا خول زی پاس دی ان الیکشن کی حصہ داری دا دی مقصد دانا دی چھے دا تنازہ خلاص ہو الیکشن کی کامیابی دا دی مقصد دانا دی چھے دا تنازہ خلاص ہو حکومت کے راتلن دا دی مقصد دانا دی چھے تنازہ خلاص ہو تنازہ اخپل پر زی کے موجود دی تنازہ دیر غٹ پولیٹیکل میکنزم غواڑی چھے غر ازال دی اگر کی دا دی چھے اسلام آباد اکنومک پولیٹیکل سیکیورٹی اسپیکٹس دی بلوچستان کی اگر ازال ندی سوی دی دا چھے مجھ الیکشن کی اولاد سو یا مجھ الیکشن کی نہ اولاد سو اگر کانفلکٹ خپل ځای په پارت دی کانفلکٹ خپل یو پروسس واړی چې دا کانفلکٹ اسلام آباد سره ریزالو سي او دا یو انیشیټیو دی
صحیح
چې سم خلک موږ غواړو چې الیکشن جوړ شو
او دا
اگر فیسیلیټیټ کو دا کانفلکٹ ریزولوشن پروسس
صحیح سو سنا بلوچ به ډیر مننه تاسو شو وخت او شروز ورته غواړم سنا بلوچ د بلوچستان نیشنل پارټي یو مشر دی او سنا بلوچ وایي چې دوی به په شپږم تاریخ د فیصله کې په انتخاباتو کې برخه واخلي او کنا
د مشال ترڅنګ اوسه هر ورځ
د سهار لنهو د ماخام تر شپګو.
فارن پالیسی مجلې د افغانستان د بهر ملکونو ځواکونو د وطن ورسته د شذ ژوند ته پور پیښو خطرو د یو لیکنه خبره کړې ده چې شاهین بونی رای وړاندې کوي.
مجلل کی په افغانستان کې خځې اوس په خپل قسمت غور کوي او یریږي چې کله په 2014 کال کې د ناټو په مشرۍ ځواکونه د هیواد وزي نو خوشی شوی زینبا طالبان ډکې خځې خپل کارونه پرېږدي او د ولسی زینو نه پشا کیږي. د افغانستان د میډیا د ادارې یو مشر مجیب خلوتګر مجلې ته ویلي د افغانستان د 11 خبریالانو 15 برخه خځې دي خو اوس په دوی کې ډېرې خځې خپل کارونه پرېږدي او ډېر خلک فکر کوي کې دي چې طالبان بیا راشي. په افغانستان کې د طالبانو د واک د رانسکورېدو نه وروسته خځو په ډېر کړاو د ووټ زده کړو او کار حقونه ګټلې دي او په تیرو لسو کلونو کې ډېره پوهه او د حوصلو ډکې ښځې وړاندې راغلي دي د کومو لپاره چې به د طالبانو بیا راتلل یوه بدبختي وي. د ښځو د حقونو په موضوع افغان ولسمشر حامد کرزی هم یوه خوله نه دی. د جنوري په میاشت کې په جارج ټاون یونیورسيټي کې د یوې وینا په وخت حامد کرزی د ښځو د تعلیم په اهمیت زور ورکړ خو د مارچ په میاشت کې داسې ښکاره شو چې نوموړی د افغانستان د دینی عالمانو د کونسل مرسته کوي د چا په وینا چې ښځې د سړو سره یو شان نه دي. د پارلمان غړی فوزیا کوفی مجلې ته ویلي اوس ښځې په سړکونو ډېرې کمې په نظر راځي د ډېر خطر سره مخ دي او چې څومره 2014 کال را نږدې کیږي په ښځو د بریدون خطر به نور هم ډېریږي. مجلې لیکي چې د ملګرو ملتونو د شمیرې تر مخه په افغانستان کې تیر کال 301 جنکې او ښځې وژل شوې دي چې د 2011 کال په مقابله کې پکې 40% ډېروالی راغلی دی.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
اوسم د لوبو یو ریپورت. د افغانستان او پاکستان د کرکټ بورډ چارواکو یو موافقه لاسلیک کړې چې لمخې به د افغانستان د کرکټ لوبغاړي او کارکونکي د پاکستان د کرکټ بورډ په مرسته روزل کیږي او له امکاناتو یې ګټه اخیستلی سي. د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکو د پاکستان د دې مرستې هرکلی کړی او د افغانستان د کرکټ لوبغاړو ته دا یو مهمه ګام بللی دی. د فرانس پریس خبري اجانس ریپورت لري چې سالی محمد سالی وړاندې کوي.
پاکستان یو موافقه لاسلیک کړه چې لمخې به د افغانستان کرکټ لوبې ته د زیات ملاتړ د لوبغاړو دروزنی او په دې جګړه ځپلې هیواد کې د سپورت د ودې زمينه برابرېږي. تر 2000 لومړي میلادي کال وروسته کرکټ په افغانستان کې په بیړه تر فوټبال مخکې سو او په یوې محبوبې لوبې بدل سو. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم وکولای سوې په 2010 او 2012 میلادي کلونو کې نړیوالو شل اوریزو لوبو ته لار پیدا کړې. د پاکستان د کرکټ بورډ ویلي د افغانستان له کرکټ بورډ سره دغه تړون د تخنیکی او مسلکی مرستو د برابرولو لپاره لاسلیک کړی دی. د پاکستان کرکټ بورډ وایي په دغو مرستو کې د کرکټ د لوبې او لارښودانو لپاره روزنیز پروګرامونه، د تحلیل مهارتونه او نور تعلیمي مسایل شامل دي. دغه بورډ وایي په لاهور کې د پاکستان د کرکټ ټیم ملي اکاډمۍ کې به د افغان لوبغاړو د پرمختیايي پروګرامونو په پلانولو او تنظیم کې هم مرسته کوي. د پاکستان د کرکټ بورډ عملیاتي مشر سبحان احمد وویل پاکستان تل د افغانستان د کرکټ ملاتړ کړی دی. په همدې حال کې د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایوي مشر نور محمد مراد د پاکستان د دې ملاتړ هرکلی وکړ او مهمې وباله. مراد ویلي که د کرکټ افغان لوبغاړي او روزونکي د پاکستان د کرکټ بورډ له اسانتیاو ګټه واخلي افغان ټیم به چټک پرمختګونه ولري. افغانستان په 2001 میلادي کال کې د کرکټ د نړیوال شورا غړیتوب ترلاسه کړ. په 2009 میلادي کال په لومړي ډیویژن کې شامل او د یو ورځنیو سیالیو د ترسره کولو جوګه سو.
سروې
د مشال ریډیو کلتوري خبرونه د خزینه هنرمندانو فنی زیارتا یو ډاله
دتی خوی گلابا یت سر سے گلابا
دغه لړې به دوام لري. خدا خبرونه به تاسو په ژوندې بڼه اوري. اوس په پکې د همت نا کو جنکو د کامیابو خبره هم کو.
زما خوایش ده چې ما لټ دې سم زکړه کړي دا غزال تک په لوکل ګسرا غ شریک
سروي تاسو د نه پروس د ماسیګر په 7:30 بجې او د خالی پورس د ماسپخین په 3:30 بجې اوریدل مه هیروئ.
د
مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو شپږ سوه یویش،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2013 او 15,000 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صافي اوریدلی شئ.
دا مشال ریډیو ده.